افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې دا مسله څېړل شوې چې آیا روسیې په افغانستان کې رښتیا هم طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی دی. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس غړو ته پر دې اړه معلومات ورکړل. نن جمعه ده، د چنګاښ سرطان شلمه د جولای لسمه. په پیل کې له صفی الله ستانک ځینې خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د امریکایي هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې لدې چې د افغان هوایي ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا اخته شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. خبرونه. د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې له دې چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه ولویږي ځان ایستلی و. دا خبره په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو نن په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې د الوتکې د لویدو علت تر څېړنې لاندې دی، خو لومړنۍ موندنې ښیي چې تخنیکي ستونزه یې درلوده. دا الوتکه پرون غرمه د بغلان په دوشي کې لویدلې او پیلوټ چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره ځان د پراشوټ په وسیله ژغورلی و، بګرام هوایي اډې ته انتقال شوی. د افغانستان ملي دفاع وزارت هم سهار په دې اړه بیان ورکړی و چې د دوی یو الوتکه د تعلیمي پرواز پر مهال لویدلې او پیلوټ ته زیان نه دی رسیدلی. د بغلان د دوشي په شاوخوا کې پرون د الوتکې د لویدو پر مهال د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 268 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 4300 کسانو اوخته دي. دغه معلومات د عامې روغتیا وزارت لخوا خپاره شوي دي. په دې ډله کې یوازې 14 کسان په تیر یو شپه ورځ کې مړه شوي، چې ورسره د مړو شمیر 911 ته رسیدلی. د هغو خلکو شمیر چې ښه شوي دي او درملنې شوي نږدې 1000 ته رسیږي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو ویاند ایمل مومند
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي، چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 1 تنه نور ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي، چې له امله یې په دې لار د خلکو او پوځي کتارونو تګ ستونزمن کیږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ سرکاڼو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. دا خبره د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د سرکاڼو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی، چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال کس وژل شوی. د شونکړې سیمه د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفې وسلوالې ډلې فعالیت کوي. پرون د پکتیا چارواکو هم تایید کړی و چې هلته د یو شمیر طالبانو تر څنګ یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایرانی قمندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپلسرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورترې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپلسره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د هشت شعبي له یو قمندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورتري راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم روڼتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځاني دفاع د حق استفادې ترسره کړه. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیايي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د تهران لویدیځ ته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی، خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. لومړی د چاودنې په اړه راپورونه د عرب دولتي تلویزیون او مهر خبري آژانس خپاره کړي وو. عرب راپور ورکړی و چې تهران ته نږدې په قدس ښارګوټي کې د برېښنا پرچاوي راغلې وه او احتمالا یوه چاودنه شوې. په راپور کې د چاودنې په اړه جزئیات نه ورکړل شوي. د قدس ولسوالۍ لیلا واسقي ویلي امنیتي چارواکو د چاودنې غږ نه دی تایید کړی. تر دې مخکې هم څه باندې لس ورځې د تهران په سینات هر روغتون کې چاودنې شاوخوا 40 تنه ووژل، ورپسې د ناتانز په اټومي تاسیساتو کې هم چاودنه شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو ترانسپورت وزارت دغه هیواد ته د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای د الوتکو مستقیم پروازونه لغوه کړل. دا کار ځکه شوی چې ویل کېږي د پاکستاني پیلوټانو د اسنادو په اړه اندېښنې موجودې دي. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت ویاند پی آی ای ویاند عبدالله خان دغه موضوع تایید کړی او ویلي دي چې د امریکا د دې پریکړې په اړه یو ایمیل ترلاسه کړی. د امریکا د دې پریکړې علت د یاد هوایي شرکت د خوندیتوب او د پیلوټانو د اسنادو په اړه شته اندېښنې په ډاګه شوي. او په ایټالیا کې دا ورځې په آزاده فضا کې سرلوڅي سینما پرانیستل شوې. اسوسییټډ پریس اژانس ویلي ایټالیا کې چې د کرونا ویروس په خاطر سینماګانې تړلې او په ټولنیز واټن جدي ټینګار دی، خلک په موټرو کې یو سرخلاصې ځای ته ورځي او هلته فلمونه په لوی سکرین ګوري. الیسیا ټومي چې د فلم نندارې ته ورغلی په دې اړه وویل
Sicuramente questa è un'esperienza nuova, almeno per noi giovani perché
da weekend io ne ho avuto già da mugzwano khalko kala ham da sip motor ke nast blue screen film no katale zadi cinema sakh chawqi wa ma har awraz aw unai wartlam rum ta nigdi pa ostia kharguti ke da sarluti cinema malik joseph chatluri wai da dui sarkhlasi cinema patol europa ke sarai na lari italia aw hispania ke da urustai som yashti da coronavirus pa khatar pa corona ke saru khalko yow nim waqt lakdkai aw barando sazuna gawli aw gadawi kadi so khabgan ورونه لویږي. په ایتالیا کې څه باندې 2,200,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 15,000 کسان مړ شوي.
تاسو ازادي رادیو ته واجی است. ایا روسیې رښتیا په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و؟ د امریکا دفاعي چارواکو پرون په دې اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړل. ټاکل شوی چې په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رایې خپلولو لپاره د کاندید وزیرانو لیست ولسی جرګې ته واستول شي. دا به اصل کې دی چې د دې جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس سخت شوي.
چې دا چینه راځي هغه صحتمند کسان دي چې د دې وېرې نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
په میدان وردګ کې ناامني زیاته شوې.
هم ولس غاک هر طرف ته د دغه هيله امید دغه د جنگ بس کی. هر کور کې جنازه، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمی له حد زیاته ده.
په یو پزړه پوری راپور کې دا وری چې یو 15 کاله په خو په همدې میاشت کې انسان د اول ور لپاره پر سپوږمۍ پښه کې شو ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې ورته ده. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام ټاکلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې وسو چې آیا د راپورونه حقیقت لري او که څنګه. عصمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یې وکړه چې پنټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکوي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکوي، مګر وی نو ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استماعي غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره له دې چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لومړي ځل لپاره تېره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړل شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنجشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان راپور مو واورید. په دلسل کې چې ټاکل سوی تر راتلونکو څو ورځو حکومت د باور رایه اخیستلو لپاره د کاندید وزیرانو پیشنهادي لیست ولسي جرګې ته معرفي کړي. د دې جرګې نږدې 40 غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د جرګې ځینې غړي وایي چې د دغو وکیلانو شمیر د پام وړ دی او ممکن پر نصاب هم اغیز ولري. جزئیات له ناجي صفی څخه.
په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختمه وي او ډېر ژر به نومان وزیران د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي، ویل کېږي چې د دغې جرګې نږدې 40 غړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د جرګې د یو شمېر غړیو ناروغي او غیر حاضري د مجلس په نصاب خپل اغېز کړی. د دغې جرګې غړي نیلوفر جلالي کوفي د جمعې په ورځ ازاد راډیو ته وویل د تېرو 18 ورځو راهیسې په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي او لا هم نښې نښانې لري.
شمار از اعضای مجلس فعلا هم به ای ویروس مبتلا هستند و در قرنطین به سر میبرند.
دا وایي د جرګې یو شمېر غړي لا هم په دې ناروغۍ اخته دي او قرنطین کې دي، یو شمېر هم غیر حاضر دي. دا دقیقه خبره ده چې دا په نصاب باندې جدي اغېز لري، خو بیا هم موږ په قوانینو کار کوو او دریو نه وړاندې موږ نصاب درلو چې ځینې قوانین تصویب شول.
قوانین در مجلس تصویب شد.
د جرګې بلې غړي شینکې کړو خیل بیا وویل چې اکثره وکیلان د کورونا وایرس له ویرې مجلس ته نه حاضرېږي.
دا دقیق معلومه نه ده چې په څه تعداد وکیل صاحبان د کورونا په ناروغي باندې اخته شوي دي، اما یو تعداد نه خبره شوم چې فضل د خدای چې دی و صحت یابه دي او مطمئنان دوی په ځینې جلساتو کې ګډون هم کوي. اما په مجموع کې دا چې نارضي هغه صحتمند کسان دي چې د دې ویره نه چې مبادا په دې ناروغي باندې اخته نشي.
د ولسي جرګې د درلنشا مشر قادر ازازي په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د جرګې نږدې 40 کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو خو اوس ټول بیرته ښه شوي دي. په کورونا وایرس د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلي عبدالله کابینه کې د خپلې ونډې د نوماندانو لیست هرک ته سپارلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري هم یو شمېر نومان وزیران لوړان دي معرفي شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي نومان وزیران به ډېر ژر ولسي جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره معرفي شي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی بیا وویل چې د جرګې له 15 تر 30 پورې غړي په کورونا وایرس اخته دي او عمومي تالار د نصاب له نشتون سره مخ دی.
د کورونا وایرس له کبله د ولسي جرګې 15 تر 30 کسانو پر غړي په کورونا وایرس باندې مبتلا دي، نو لدې وجنه هم د کمیسونو نصاب نه پر کېږي او اته عمومي تالار هم له د نصاب له نشتون سره مخامخ ده.
د جرګې غړي اندېښنه ښیي چې کچېرې نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې نومان وزیرانو ته د باور رایې لپاره صندوقونه کېږدي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تېرو 24 ساعتونو کې 206 اتیا کسان په دغه ناروغۍ اخته شوي، 14 کسان ترې مړه شوي او 120 نور روغ شوي دي. په افغانستان کې په کووېډ 19 ناروغۍ د ټولو اخته شویو کسانو شمېر له 30,000 واوښتی چې له دې شمېر 901 کسان بشوی او نگدی یه ویش زراتری روخ شویدی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په میدان وردګ کې د امنیو زیاتېدو ولسی خلک او د ولایتي شورا استازي اندېښمن کړي، خو چارواکي د امن ډاډ ورکوي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پراخ کړي دي. د میدان ښار تر څنډو را رسیدلي دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوستې سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زن ورته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دو تن اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونو کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده، او پر لپسې د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قمندانان اوونونه ولي هلته پاس په کورونو کې لګي، ملکي وګړي زیات په تنګ دي، ماشومان شهیدانېږي، ښځې شهیدانېږي، خلک لا زیات ستونزو سره لاس او ګرېوان.
عام ولس غږ هر طرف ته د دغو هیله امید دغه ده چې جنګ بس کړي. هر کور کې جنازې، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بې تعلیمي له حده زیاته ده، او خلک نور له نیستۍ له هر څه نه ندي دونه په تنګ لکه له دې جنګ نه چې خسته دي، او په خپلو کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نسي کوی. ټول هر لحظه جنګ جنګ مین کمین همدغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازې ښي، د چا جنازې را روانی دي، څوک په همدغه حالات کې دي چې اوس به جنګ کېږي، نور له تعلیمې فاصله نیولې، له نورو هر څه نه پاتې دي. په دغه بدبختۍ کې د موږ ولس تر دا اوسه پورې هم همدغسې ادامه لري، او که الله پاک دې وکړي چې نوره صلح وسي، له دواړو طرفونه همدغه هیله امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې شوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته ناامني ده، او خلک هم ورسره په تنګ دي، او د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عامو خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
ښاغلی اکبرزی وایي وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپلو بریدونو ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب سي. میدان وردګو ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم مني چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوې امنیتي پوستې جوړې شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پکښې کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول شوي دي.
د امنیو دوام د افغانستان په زیاتو سیمو کې د بیارغونې د پروژو مخه نیولې ده. د خوست ځینې اوسیدونکي وایي چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې ځینو ولسوالیو ته د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي ورکول سوي دي. احسان آریان او نور جزئیات.
د خوست ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کلیو پراختیا ریاست په مسولینو له دې عمله نیوکه کوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د خلکو له اړتیاو سره سمې پروژې نه دي پلي کړي. د دې ولایت اوسیدونکي نذیر روخان او ننګیالی ننګیال وایي
نادر شاکوټ کې پوسپیرا کې پاین زمان کې په دوه مونده کې د انکشاف د هات له طریقه بخي کار نه دی شوی. دغه کارونه بخي نیمګړی پاتې دي، او هغه پروژه هم چې تر سره شوی دی نیمګړتیا لري.
دای محدودیتونه لري، لکه د مثال په ډول د سړک لپاره د شرط ده چې باید د مرکز څخه لرې پرته سیمه وي. مرکز کې باید کلي دي چې هغه کرنې د ځمکې نه لري او برق او د صحي اوبو لپاره ځمکه نشي ورکولی، ځمکه قیمتي وي.
خو د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولینو وایي تر اوسه د ځمکې او د پروژو لپاره د شرایطو د تکمیل په برخو کې له داسې ستونزو سره چې له مخې د پروژو تطبیق وځنډېږي نه دي مخ شوي. د دریاست رئیس عاشق الله اخلاصیار ازادي رادیو ته وویل چې د خوست ولایت په یوشمر ولسوالیو کې د خلکو د نه همکارۍ او د نه امنیو له امله ونتوانېدل چې د مرکز او یوشمر نور ولسوالیو په څیر زیاتې پروژې پلي کړي.
په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ستونزو او همدا ډول د خلکو د نه همکارۍ له امله پروژې کمې دي، موږ ضرورتونو انډول ویشلی دي. دا یوه طبیعي خبره ده چې چېرته د پروژې تطبیق لپاره زمینه برابره وي په هماغه سیمه کې زیاتې پروژې تطبیقېږي، چېرته چې زمینه مساعده نه وي نو هغلته بیا کمې پروژې دي.
مساخل، قلندر، سپیره، دومنده، سباری، باک او د یوشمر نور ولسوالیو ځینې برخې په خوست کې هغه سیمې بلل کېږي چې د خلکو په وینا په ډېر کم شمېر پروژې پکې پلي کېږي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤولین وایي د اوبو رسولو، سړک جوړونې، اقرا او د ولسي تړون د برنامو په چوکاټ کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 2 میلیارده او 6 میلیونه افغانیو په ارزښت ټول ټال 640 پروژې پلان کړي چې د 244 پروژو کارونه بشپړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران د لوړ پوړی قومندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني بللی و. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د پرته له محاکمې وژنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتري اګنس پالمار د راپور نتایج رد کړل. مایک پامپیو وویل چې امریکا پر ایراني جنرال قاسم سلیمانی د حملې په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت ښودلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې. دی وویل چې د جنوري د 3 په حمله کې چې ایراني جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی وویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی وویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل سو. خو پامپیو وویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل سو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز وویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوي کمی سي. د امریکا په وینا سلیمانی لکلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤل وو، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولي. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر وو. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د 6 کال د جنوري په 8 په عراق کې د امریکا پر یو نظامی اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کلمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني وه. ابو مهدی المهدیس چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر وو او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر وو، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل سو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دغو حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامله ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل سو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان سول.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې د یو مندر د جوړولو لپاره له اسلامي شورا د مشورې غوښتنه وکړه. د دې مندر له جوړولو سره ځینو مذهبي کړیو او سیاستوالو مخالفت شوغلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
په پاکستان کې د ټولو هندو وګړو جرګه یا پنچایت هیله لري چې په اسلام آباد کې به د مندر د جوړولو درېدلې کار ژر پیل شي. د د هندو پنچایت مشر او په پارلمان کې د حکمران تحریک انصاف غړی لال چند ملی وایي چې د ځینو خلکو تر اعتراض وروسته حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه مشوره غوښتي چې آیا دا مندر د حکومت په پیسو جوړېدلی شي او کنه. لال چند د جولای په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د اندازې مطابق به د مندر په جوړولو 1500 میلیونه روپۍ لګیږي چې دوی یې 100 میلیونه له حکومت غوښتي دي.
اوس له دې مندر سره ځینو اسلامي عالمانو مخالفت ښودلی دي. دوی وایي حکومت باید د غیر مسلمو په نوو عبادت خانو د ټیکس ورکوونکو پیسې ونه لګوي، نو ځکه حکومت له اسلامي نظریاتي کونسل څخه په دې اړه مشوره غوښتې ده. موږ هم غواړو له دې کونسل سره خبرې وکړو او ورته وایو چې موږ هم پاکستانیان یو او د ځایي مسلمانانو په شان ټول ټیکسونه ورکوو، خو که دوی دا فیصله هم وکړي سرکاري پیسې نسی کارولی، موږ حاضر یو چې په خپلو چندو یې جوړ کړو.
د هندو پنچایت د معلوماتو تر مخه په 2018 کال کې د مندر ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په منځوري حکومت 3.5 کناله ځمکه ورکړه. لال چند او ځینو نورو مشرانو د جون په 24 د دې مندر د جوړولو د بنیاد تیکه کېښوده. خو دغه کار تر هغې وروسته ودرېد چې ځینو اسلامي مذهبي ډلو او سیاستوالو پې اعتراض وکړ او ځینو کسانو د مندر د دیوال خښتې وغورځولې. د حکمران تحریک انصاف اتحادي ګوند مسلم لیگ قاف یو مشر چودري پرویز الهي د جولای په 2 په یو ویډیو بیان کې وویل چې پاکستان د اسلام په نامه جوړ شوی، نو باید د هندوانو لپاره نوي مندرونه جوړ نه کړي. یو مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني هم په همدغه ورځ په یو فتوا او بیان کې وویل چې د پاکستان حکومت باید په سرکاري پیسو د مذهبي اقلیتونو عبادت خانې جوړې نه کړي. همدا خبره د مذهبي سیاسي ګوندونو اتحادي متحده مجلس عمل یو غړي مولانا عبدال اکبر چترالی د جولای په 8 په پارلمان کې تکرار کړه.
جو مندر جو گرجا گھر
په پاکستان کې چکم موجود مندرونه او کلیسا دي، د مسلمان په توګه حفاظت پر موږ فرض دی، خو د بیت المال په پیسو یې جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د کونسل د عین تر مخه خپلواکه حکومتي اداره ده چې د پیچلې مسایلو د حل لپاره حکومت ته صلاح مشورو ورکولو لپاره جوړه شوې ده. د دې ادارې وایان ډاکټر اکرام الحق د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو برخه په دې اړه تحقیق کوي چې آیا حکومت په سرکاري پیسو د غیر مسلمو عبادت خانې جوړول شي او کنه. د پاکستان هندو کونسل پر ویب سایټ د خبرو شو شمیرو تر مخه په ټول ملک کې 132 مندرونه او نږدې 600 وړې وړې عبادت خانې موجود دي چې په وینا یې د دوی د خواوشا 3.5 میلیونه وګړو لپاره کافي نه دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو 50 کاله په خوا په همدې جولای میاشت کې انسان د اول وار لپاره پر سپوږمۍ پښه کښې شو ده. له هغې وروسته څو هیوادونو سپوږمکۍ فضا ته ولېږلې او لا هم دا لړۍ روانه ده، خو ساینس پوهان ډېر پام مریخ ته لري. عصمت څارون او نور تفصیل.
له سپوږمۍ وروسته ګڼ څېړونکي په دې فکر کې دي چې باید انسان مریخ ته لاړ شي، او له همدې کبله د نړۍ د فضایي تحقیقاتو ادارې زیات تمرکز پر مریخ کوي. خو مریخ لري دی او د سیارې ته د سفر لپاره پکار ده چې ستور مزلې هغه وخت انتظار وباسي چې د دې سیارې غمزکي مدارونه یو بل ته نږدې شي، یعنی باید شپږ ویشت میاشتې صبر وکوي. اوس یو شمېر ساینس پوهان د دې ستونزې د حل کولو لپاره یوه بله لار تجویزوي، او هغه دا ده چې ستور مزلې باید لومړی د زهرې مدار ته لاړ شي او د هغې له جاذبې قوې څخه په استفادې مریخ ته مخه کړي. د زهرې د جاذبې قوه سفینه یا ستور بیړۍ تر خپل مدار راڅرخولی او د مریخ لور ته یې برابرولی شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د سیارو جیولوجیست کربیرانین چې د دې طرحې یو طراح دی رسنیو ته وویل مریخ ته د تګ لاره له زهرې تیریږي. که څه هم لومړی زهرې ته تګ د مریخ مزل اوږدوي، خو د ستور بیړۍ د وړاندې بیولو لپاره د زهرې له جاذبې استفاده، د ستور بیړۍ د سونګ موادو مصرف او په مجموع کې د دې سفر لګښت ډیر کموي. لبلی خوا هغه ستور مزلی چې مریخ ته رسیږي نور به مجبور نه وي چې بیرته مځکې ته د راتګ لپاره یو نیم کال انتظار وباسي چې د مځکې او مریخ مدارونه سره نږدې شي، بلکې د دې پر ځای به دوی له یوې میاشتې وروسته د زهرې له جاذبې قوې څخه په استفادې بیرته مځکې ته راشي. هغه ساینس پوهان چې د زهرې له لارې مریخ ته د تګ وړاندیز کوي دا هم وایي چې که د زهرې په لاره کې ستور بیړۍ ته تخنیکي ستونزه پیدا شي په آسانه د هغې تګ لوری بدلیدی شي او په لنډ وخت کې بیرته مځکې ته راګرځېدی شي. دوی وایي چې زهره په خپله د لا زیاتې څېړنې لپاره په زړه پورې سیاره ده او فضانوردان د دې سیارې له مداره د تیریدو په مهال هغې ته د علمي څېړنو لپاره روباټونه لیږلی شي. که څه هم دا طرحه لا یوازې د کاغذ پر مخ ده، خو د علمي ژورنالونو له راپورونو سره سم داسې نښې شته چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا دې نظر ته په غټه سترګه ګوري او د عملي کولو لپاره یې پر پلانونو بوخته ده.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اورئ. خبرونو لنډیز، د امریکا د هوایی ځواکونو یو پیلوټ پرون مخکې له دې چې د افغان هوایی ځواک A-9 سوپر توکانو الوتکه د بغلان په دوشي کې ولویږي ځان د پراشوټ په وسیله ایستلی و. په افغانستان کې تیر 24 ساعته 206 اتیا کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له دې سره په دې ویروس د ټولو اخته خلکو شمیر له 4,000 اوښتی دی. د مړو کسانو شمیر بیا 901 ته پورته شوی. افغان پوځ وایي د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ سرکاڼو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې د پاکستان د لشکر طیبه وسلوالې ډلې یو غړی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قمندان قاسم سلیمانی باندې د جنوري په 3 د امریکا د برید ننګه وکړه او د تهران لویدیسته نن د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی خو چارواکو ویلي کومه چاودنه نه ده شوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي. قاري محمد نبی مینوال د هلمند له ندالی ولسوالۍ په خپل سیمیز کلیکلي په ندالی ولسوالۍ کې حق زحمه استادانو ته دولت تر اوسه پورې معاشونه نه دي ورکړي. خان محمد اسلام یار له ندالی لیکلي کې روسیې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعامونه ورکړي وي، نو پاکستان او ایران خو هم طالبانو ته وسلې ورکړي. امریکا ولې د دغو هیوادونو پر ضد اقدام نه کوي؟ بشری حبیب زایلی کې باید افغانان کورونا جدي ونیسي، دغه مرض په ټوله نړۍ کې دې مرض په ټوله نړۍ کې وبا خبره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په څو شیبو کې اوریدلی سخه تر مخ کې یو راپور راخلو. په ننګرهار کې د هوایي ډګر د جوړېدو چارې پیل شوې. دغه ډګر به د شاوخوا 40 میلیون ډالرو په ارزښت د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاګه پر 3,500 جریبه مځکه جوړیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلانو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر به د 2 کلونو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي. سهرګل امیرزایی او نور تفصیل.
د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ د ګمبیري ډاک په شاوخوا 3,500 جریبه ځمکه کې د ملکي هوایي ډګر د جوړولو چارې پیل شوې. دغه پروژه چې د جوړېدو چارې ګلوبل اپریشن شرکت پر مخ وړي شاوخوا 40 میلیون ډالر لګښت پرې راځي چې د حکومت له بودیجې ورکول کیږي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په خبره د ننګرهار هوایي ډګر د 2 کالو په موده کې په 3 پړاوونو کې جوړیږي چې لومړی احاطه او امنیتي تاسیسات جوړیږي، دوهم پړاو کې اساسي برخې لکه رنوی او ټیکسی وی، او په 3 پړاو کې به یو عصري او مجهز ترمینل جوړ شي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې عمومي مشر قاسم وفیزاده نن جمعه په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې وویل چې د افغان ولسمشر لژمنې سره سم د ننګرهار د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه پیلوي او دغه ډګر به د کابل هوایي ډګر په سیستم جوړ شي.
دا لومړی پړاو ده چې یوازې ډیفنس ده او د هغه امنیتي برجونه ده، دیوالونه ده. دویم پړاو چې بیا ژر تر ژره انشاءالله په نږدې ورځو کې اعلان ته سپارل کیږي، هغه د رنوی، ټاکسی وی او اپرون ساحه ده، هغه ټول هوریزونټل ساختمان تاسیسات چې ده چې هغه هم عین رنوی ټکسیوی آفرون د کابل هوایی ډګر.
په دې مراسمو کې د چارو لوی رئیس فضل محمود فضلی له ننګرهاریانو سره د افغان ولسمشر د کلو ژمنو د عملي کېدو ډاډ ورکړ او د سیمې له خلکو یې وغوښتل چې د هوایی ډګر له چارو څارنه او ساتنه وکړي څو کارونه یې له ځنډ او خنډ پرته ترسره شي.
سیمې اوسیدونکي به د پروژې څارنه کوي. ولایتي اداره، د ولایتي شورا او طبعا موږ به د مرکز څخه د دې څارنه کوو او ژمنه کوم چې د ټولو ژمنو د مرکز او جلاتما ولسمشر د ټولو ژمنو تعقیب به کوو او که چیرې یوه ژمنه نه ترسره کیږي د هغه دلایل به په شفافه توګه تاسو ته وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې له کلونو کلونو راهیسې د ننګرهار ولسونو له مرکزي حکومته د یوه ملکي هوایي ډګر د جوړېدو غوښتنه کوله، خو د دوهم ځل لپاره له ولسمشر کېدو وروسته محمد اشرف غني ننګرهار ته د خپل راتګ پر مهال د دغه ولایت له ولسونو سره ژمنه وکړه چې د ځینو نورو پروژو تر څنګ به دا ځل د ننګرهار هوایي ډګر جوړوي. په دې غونډه کې چې له مرکزه د یو شمېر ادارو په مشرانو سربیره د ولسي جرګې او ولایتي شورا ځینو غړو او د ننګرهار او لغمان د والیانو په ګډون ګڼو مسؤلینو ولسي خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه، ځایي خلکو او د دوی استازو له حکومته وغوښتل چې له دې پروژو د څارنه او تعقیب وکړي او هسې نه چې له ټاکلې مودې زیات وخت پرې ولګېږي. د دوی له ډلې په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون وویل چې له ننګرهار سره شوې نورې ژمنې دې هم عملي شي او د دوی حق ترې ورکړل شي.
بله خبره ډاکټر صاحب چې د مشرقي والو غوښتنه ده، هغه د کونړ په سین بند غواړو، ولسونه تاسو سره ولاړ دي، هیڅ سیاسي معامله مه کوئ، ولس در سره ولاړ دی، د هیچا خبرې مه منئ. د ننګرهار او د مشرقي ولسونه دغه د پانتون کار زر تر زره شروع کول غواړي، خو د یو طرف نه په دغه تنګیو کې چې موږ ته بندونه جوړ کړي، برق نه به هم ګټه واخلو، زراعت نه به هم ګټه واخلو، ځوانان مو په کار شي، او غټه مسله دا ده د هغه لارې نه به موږ خلاص شو چې موږ ته د دې په ځای چې قلم راولېږي توپک رالېږي.
د یادونې وړ ده چې ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د خپلې ولسمشریزي په دې دوره کې به ننګرهار ته ډېر کار کوي او له ننګرهاریانو یې غوښتي وو چې هر کال دې ترې د څلورو لویو پروژو د تطبیق غوښتنه کوي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هرکلی کوم. خوشاله یم چې ظفر بازاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه یم. دوستانو، د طلب تر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې، خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې بخښي ډېرې دي، نو د امکان حتی مو یو څو پوښتنې راخیستې او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې ورباندې کړې دي. د یو اوریدونکي پیغام را واخلو چې موږ ته یې راستولې دي د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم. د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجا بازار د سیمه یم. د غزما پیغام دی چې ورو چارواکو ته ورسېږي، موږ شپېته دوکانونه د ګریش د دولت راغلی به دا کورو خیم بار کې مسرا نه چې په کور موږ د افغانستان بچیان نه یو، موږ د مسلمانانو زامن نه یو، نور خو کومکونه وو هېڅ را نه کړو. او دغسې زحمتونه چې و لوډه راته ولاړ دي، شپېته دوکان یې را خراب کړه، اته کلینیک یې راته خراب کړه، یو خو کورونا بلا شو، زموږ سره هېڅ کومکونه نه کړي. ورور جانه، دغه زموږ راغلي د لوړو چارواکو پورې ورسېږي، زموږ غم دې وخوړې چې موږ ټول د مرګ سره مخامخ، دې خو کورونا ده، دې خو
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک، خبرونه ته شرغلی که تاسو د دې اوریدونکي پوښتنې ته جواب وایست خوشاله بسو. بسم الله الرحمن
الرحیم. دا چې تاسو په دې کې هغه سلی او د سیمه ولسمشر دی،
بله کور ودان یو بل اوریدون کای هم دی ادزی مشکل به هم وورو
السلام علیکم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی په نوراغه خبره کوم د هلمند ندالی په ولسوالی پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چې راځي چې وګوره وا پوسټه پر اسمان ده بل پر چاران ده موږ دا غواړو چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي
بلې ځکه چې اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لوی لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوسټو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوي د غوریدونکو ته مشکل څه دی
په سیمه صحو کې یا په سیمه کې چې هغه لوی لارې دي او د دې لپاره اپریتی مسؤلینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړه د صحو کې د خلکو د لاس د امنیت د پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غونډې کې یا غلطي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک خدای دې قانوني ډول باندې سولوي یا ستونزې ورته ایجادوي نو بیا هم د دې لپاره تاسو په خپله هم اوس د دې په خبرې کې هغه څه چې هغه د مشکلات یا نه د لیبل لپاره مهمه ده یا بیا هم د مارجی ولسوالۍ یا د ناوی ولسوالۍ یا شهر یو مهمه کې کومه ستر دي چې د دې د دې ستر د حل په خبرې کې پر ایدا اړوند په ستر کې تاسو پر ستنې شې ویډیا او په دې اقدامات سره شې ویډیا تر دې چې د پوری لاو د غیر قانوني پیسو څلو سیمه کې د غیر قانوني دی او څه د کسانو تور ولو بیا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر دې چې د ټولې حل شوي دي او د تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ټول د دې پای ته کې انشاءالله په دې برخه کې هم نور اقدامات ترسره کیږي او انشاءالله دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نور اقدامات په مخ باندې انشاءالله موږ هم په اړه باندې پرچلته کې شته د شریکه کوو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي سره ورسېږي چې د دې ستونزې په پای کې خوځې کیږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي
بله مننه ځکه دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو ته دا پیغام پیړدم چې د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خانشین بيڅو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 30 کیلومتر سړک واده والد صاحب هم کړی وه او د پارلمان وکیلان هم کړی وه، خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاس کار شروع شو چې انجینرانو سروي کول، بیا د هغه نه وروسته هېچا هم دا سوسال نه د بلا بیا دغه کړی دی، کار شروع کړی دی. نو ازادي راډیو یوازنۍ خواهش دا دی چې دغه د لوړو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر تاثر وکړي، د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر نالیته ولسوالۍ مرکزه پورې، دامبر دا د ګرمسیر تر مرکزه پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار ته ډېر خپره ده، کا د ډېر همکاري چې د لوړو چارواکو تر وژو پورې دا خبره ورسېږي.
بله ځواک صاحب،
یعنې یوازې نه وایي یار موږ د هغو ولسوالۍ چې وخت هم په شپه کې د پرتیلې شو ولسوالۍ باندې شو ولسوالۍ تر پیډ ولسوالۍ دا هغه سیمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې د عمومي لارې ملارې چې د دې لارې کې مشکلات دي، لارې خراب دي، د بیران ناوې نه د پرتیلې ولسوالۍ پورې دا لارې د دې سړک جوړېدل موضوع شریک مطلب کہ یہ ہے کہ ہم نے سیاسی وجہ سے چارہ وقت ہے۔